سهار مو نیکمرغه اته بجې شوې زه امید زهین مالم د دې سات خبرونه ته خراغلاست. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې روسي اعدامونه غندلي او وایي دا ټولنه په هر وخت او ټولو شرایطو کې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه په غزنی او شبرغان کې د طالبانو لخوا شوي اعدامونه یاد کړي چې له قوله یې د نړیوالو حقوقو ته له تر ټولو کم معیار سره هم ټکر کړي. نیکلاسن په خبره له سپکاوي ډکې کړنې د انساني کرامت خلاف دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په اړه د اروپایي ټولنې جدي اندېښنې هم راپورته کړي دي. د رواداری پونوم د بشری حقوقو مدافع ډله ادعا کوي چې طالبانو نه پیژاند او سوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هیواد بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي. د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1506 کسانو وژل او د 206 شپږ نورو ټپ کېدو موارد مستند شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د بشری حقوقو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړي دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی. هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناءالله اسلام په نوم یاد کړی او ویلي دي هغه له نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناءالله اسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې نوموړی څه وخت د افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی دی. خدای یادونه شوی ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د مساینک کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس ذبیح الله سعادت له قوله خبر ورکړی چې د کوشاني دورې اړوند 1400 لرغونې آثار چې په وروستیو کې د لوګر په مساینک کې موندل شوي وو د کابل موزیم ته استول شوي دي. د مساینک د استخراج چارې له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغوني ښار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمني حکومت وایي په روسي رسنیو کې د هغه خبرشوي غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کېږي په کې ظاهراً د جرمني د پاوز جک پوړي چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمني کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنه پارولې ده او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولتو غونډو د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په علني ډول رد کړی دی بحث کېږي. د جرمني د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کولای د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګ پوړي چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې د اوربند او د برمتو د خوشې کولو طرحه په اصولو کې تایید کړې ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دی چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نوموړی وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اوربند او د حماس لخوا د ناروغانو ټپیانو ښځو او زړو په ګډون د زیانګالو برمتو خوشې کول پکې شامل دي. سریا وحدا منل ده. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو نیوز پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغه وړاندې څو راپورونه. په افغانستان کې د روغتونو څپا چې روان میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده تر اوسه روانه ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تیره شپه هم واوره اورېدلې. نورستان ولایت په ځینو سیمو کې لا هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا تر چارواکو په وینا ځینې لویې لارې خلاصې شوې. په غزني کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګا ناوخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکې دوشنبې پورې چې د کب 14مه نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینو ساحو کې غره خویدن له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کړو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتک پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولي دي.
د وروستۍ اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرکز او اجیرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجیرستان یو اوسیدونکي روحلا ازادۍ راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای چې یو مریض موږ نږدې روغتیایي کلینیک ته ورسوو یا ښار ته ورسوو، حتی موږ نشو کولای چې دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسوو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې دا زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړېدلي او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د وریاوې به د دوشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان کرکټ میله لوبډلې له وروسته یو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تور نوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ یو انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی کرکټ بورډ رهبري د مدیریتي ضعف له امله هم تر نیوکو لاندې راولي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ میله لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. تفصیلي دې راپور کې
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 روز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینه سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شلو ورځو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنۍ او شلو ورځو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومنګ د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تا د بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدي ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړی دی نو ان شاء الله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درېږي په پوری کټ باندې کړه. خلاصه یو ګدا د سی یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي دو مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون.
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړی دي چې د بایسداد لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو موږ پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو ډلګې له لوري ترسره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالۍ دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 9 نیټه پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غیر رسمي ارقامو او دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه په بیسار ډول ټیټه وه. خو له دې ټولو سره سره د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه وه. تفصیل دی راپور کې
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچه په بیسار ډول ټیټه وه. د غیر رسمي ارقامو او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېښت کسانو ګډون کړی و. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت
لمړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په عین حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېښت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2002 کال له اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. په فرانسه کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنونکي محمد جواد اکبرین د ازادۍ راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوي چې د ګډونوالو کچه لوړه وه یا کوي چې دا کچه ټیټه وه یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران په انتخاباتو کې له 15 لسو ډیر کسان د ولسي جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همداراز د خبرګانو په نوم د یوې بلې جرګې د 80 څوکیو لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر 40 کلن آیت الله علي خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمې پریکړې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د